و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشد.
در زیاد مننه اتو بجه شوی قدر منه و اوریدون که پا دیخ پراوانه که در بدخشان در یمگان پا اره اوری چه امنیتی زواکونه وی کومکی قوای دی ولسوالی تا است ولیدی در سولی علی شورا وی چه پا دوبهی که لطالبانو سره در مقدماتی خبرو هر کلی که ویده دی اوزینو نورو و موضوعات و تفصیل به لخبرونو روز تا واوری در دیسات خبرونه قسیم سولمل رندی که وی
لمړی هم پام وکړئ څو مهم سرټکو ته. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د یوه دوه ورځني سفر په مخه تاجکستان ته ځي. د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل سول او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې اته تنه وژل سوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن یې دوشنبه ښار ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له عبدالله عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
ځینو برخو کې چې هغه د دواړو هېوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره ګټه رسوي یو شمېر تړونونه وشي او یو شمېر پخواني تړونونه به چې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي وو هغه به هم تازه شي.
شغل فیصل وای چې اجرایی رئیس په د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولي پوجدو کې پر امنیتي مسایلو د سیمیزو او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع کاندید وزیر د اسنادو په باب څېړنې پیل کړې دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن به د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه کیږي چې محمد معصوم ستانکزی کله د ولسمشر یا هم د یو مرستیال لخوا دغه جرګې ته معرفي سي.
شمبل ورځی پوری به اسناد مکمل شي. باید دینا باید دوی مونږ هیله توقع دا ده چې رئیس جمهور یا معاون اول یا معاون دویم سیاس صوفی هغه راشي رسمن دي معرفي کړي دوی خپلې برنامې ولس ملت استازو ته ارایه کړي. دا د مونږ تشمیل دي په مورد کې چې کومه ورځ لپاره دې د اعتماد صندوقونه کېښودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی دوی اونۍ مخکې محمد معصوم ستانکزی د دفاع وزارت د کاندید او سرپرست وزیر په توګه معرفي کړ. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر و. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن معصومه مرادی د دایکندي، محمد هاشم زری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل سوي دي. په اعلامیې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړې او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې پر ورځ ناوخته ډیورنډ کرښې ته څیرمه. د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د ځای سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعده او حقانی شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان وی با خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي لاسادر جو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وجل کېدو په خلی وکړ. خود دې ترڅنګ ویل چې په دغه برید کې ګڼ شمیر نور وسلوال ټپیان سوي هم دي چې لامل یې شاید د تلفاتو شمیر ډیر سي. عراقی چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې څوارلس کسان وژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په اویا کیلومترۍ د پراته ولایت د یاله په یوه شیعه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې اووه دېرش کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په دغه هیواد کې وخت ناوخت د اسلامي دولت سختریزه سنی ډله پر شیعهګانو حملې کوي. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته، څو له هغه ساینسي مرکز څخه خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغې وسو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهر مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي چې په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید دغه لانچمن قانون له مخې د بهرنیو اجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غرض مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د سویس حکومت وایي د دوی یو ډیپلوماټ چې د مسکو کیف او د اوکراین د روسي روسپلو بیلتون غشتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیاوینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغه خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنی چار وزارت پرون ویل چې تاګلیاوینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیق نیټه اعلان نکړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لوی وکړ راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړتوب کې کم اهمیت نقش لوبوه. نوموړی د خپل استعفا خبر وروسته لاغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل سوی وروستۍ خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیوند کوچما او د اوکراین لپاره د تماس په درې جانبه ډله کې د کیف استازي ویل، موږ د میرمن تاګلیاوینی د رغنده کار مننه کوو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د منځګړي په توګه تر سره کړ. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت رئیس د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږ 6400 کسان وژل سوي دي. او روسي خبر دا چې د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې تیر شپه د ایتالیا لیوانتوس ته 3-1 مات ورکړه او اتلولۍ وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاله کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا بری یقیني ښکاره سو چې دغه ټیم لویس سوارس په 88مه دقیقه دوهم ګول وهه. د پنځم ځل دی چې بارسلونا د اروپایي کلبونو اتلولۍ ګټي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:02 شوه د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې. افغان چارواکي وایي د برښند یمغان ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره سیمیته ځواکونه لیږلي. د سولې عالی شورا په دوبی کې له طالبانو سره د مقدماتي خبرو هرکلی کوي.
د ټولې خبرې د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمينه کوي.
د مالی وزیر وایي تر فشار لاندې دی، خو فشار ته غاړه نشته. د مشانو جرګې د شکایتونو کمیسون د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد د ختمې دوه غوښتنه وکړه.
لکه دی د تحصیل د لیسانس سند ته جوړ کړي د شپږ زره ډالر په مقابل کې ورکوي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر خپل سل ورځنی کاری پلان اعلان کړ.
د سولې او ملي والی د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په پای کې یعنی لاتنی مو بچو ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هله لرو چې ټلیفون به وکیاو د ټاکلي موضوع په اړه به نظر څرګند کړي. څو شیبه ورسته د خبرونه موضوع هم اعلانوم. خو لمړی دا راپور ووري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د برښنا د یمغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برښنا چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالۍ د وستوالو طالبانو لاستل ویدلې ده. امنیتي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سقوط پر مهال په جګړه کې ګنشمیر وستوال چې په حقوق کې بهرنیان هم شامل دي او د ملي اردو څو تنه سرتیري وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي تر درې ورځې جګړې وروسته له دې ولسوالۍ د لند محل لپاره تاکتیکی شاته کړی دی. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي له درې ورځې جګړې وروسته د بدخشان یمغان ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرحه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمغان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومتري کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاس ته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي او په نتیجه کې یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتې دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
له جنګ د سولې په لور د افغانستان د سولې عالي شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړې او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق غیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره ناستی. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. د دې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح له ښاغلي فوزي څخه پوښتل دي چې په دوبۍ کې رواني خبري او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبري تر څه حد پورې کولای شي چې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
په هر صورت خبري اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. د خبرو اترو او مذاکرات او مستقیمو مذاکرات او رسیدل هم ستونزمن کار دی. وداسي طالبانو مخکې د پګواش د مؤسسې په نوښت کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې په امادګي خوځلې ده. او یا داسې په ناروی کې د لزمي خدمتونو سره چې سولې په حق خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمينه کوي. خو د افغانستان شرایط په کتو باندې د افغانستان شرایط د ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس کې لري.
فوزي صاحب ویل کیږي د ناروی په خبرو اترو کې د سولې عالی شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کوم مسایلو راڅرخیدل؟
غالبا د رښتام د دوه خبري ډيري د نه خبري دي او ډيري کو خبري دي چې د خبر خيله او بل نورستاني صاحب ده د دوه خبري دي سوري د علي شورا له طرفه او د دې نظریات مخ ته هم معلوم شه دي په واده طالبان سره خبري او یا پر اټلم کې چې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلي دي یا حکومت کې داخلي دي نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې پر اټلم کې چې د دې تعامل له خلکو سره څه ډول دي. نو غالبا دوی سره به مهمه خبره یو د سولې خبره یو بل د خزو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوی وو او په پردي ډول دعوت شوی دی او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوی په پردي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغه سی غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه غوي استازي توپ کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غم جن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمی زوږي. د موږ غالب اکیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي د څه خبرې وکړي سره سولې ته ګټوري او تشویقونکي خبرې.
په دوبی کې د غیر رسمي خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی مرکه مولا ازادي رادیو اوریده. سلام سمی له هلمند لیکلی دی، ویل طالبانو سره د سولې خبرې معنا نه لري، طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. غلام سرور صدیق لیکلی دی چې زه ډیر هلمند یم چې د سولې د غیر رسمي خبرې به رسمي خبرو او سولې ته لار پرانیزي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور ولسوالي څخه لیکلي په دوبی کې خبري ګټه نه لري. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې د سولې د دغو خبرو په ارتباط نظر څرګند کړئ او ووایئ چې دا ډول خبرې به په افغانستان کې رسمي خبرو او سولې ته څومره لاره هوار کړي، نو د اتنیمو بجو نه نیمو بجو په ترمنځ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1903 له لارې لنډ نظرونه راولیکئ. ستاسو نظرونه به له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ساعت 8 بجې او 14 دقیقې دي. اوس په هم فرشته جلالزی درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانی په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه مقاله خپره کړې او په برخه کې لیکلي، بدخشان شایي د طالبانو لپاره تر یوه حده سمبولیک اهمیت لري. بدخشان د افغانستان له څو محدودو سیمو و چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول نه ونیولای. رسپانه وایي چې یمګان د بدخشان په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې په وروستیو دوو کلونو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ د زیاتېدو په حال کې و. د نیویارک ټایمز په لیکنه بهرنیو وسلوالو چې د چچنیا او تاجکستان وګړي هم پکې شامل دي، په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ لپاره اختیا سره مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو څمو د مخکې هم د یمګان ولسوالۍ په شمال کې د امنیتي ځواکو پر پوستو حمله وکړه او د یو شمېر افغان عسکرو سرونه یې پرې کړل. د نیویارک ټایمز په حواله وسلوالو طالبانو چې تر دې مخکې په بدخشان یا نورو ولایتونو کې کومې سیمې نیولې، په لنډه موده کې بیرته پرېښي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وضعیت د خرابوالي لامل نه دي توانیدلي چې په ورستیو میاشتو کې بدخشان ته د ځواکونو د ملاتړ په خاطر اضافي اسکر او پولیس ورواستوي. ګارډین رسپانی په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په اړه مقاله خبره کړې. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د شوزو د ادبي هڅو د راغونډولو دا تر ټولو ستر ځای دی. د میرمن ادبي بهیر غړي دلته د رایوځ کېدو لپاره د شعر لیکلو لپاره هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي. ګارډین لیکي چې د میرمن ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي به سږ کال د لندن په ساوت بانک سنټر کې د شعر د نړیوال فستیوال له برخوالو څخه وي او خبري به وکړي. د ګارډین په لیکنه میرمن ادبي بهیر ته د شونځي لز د کونکو نیولې د پوهنتون تر محصلانو د ټولنې له هرې برخې باسواده شتي ورتلای شي. د ټولنه په 2012 میلادي کال کې یوې بریتانوي شاعري او ژورنالیستي الیزا ګرسولد نړیوالو ته ورپېژندله. ګرسولد ګارډین ته ویلي چې د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې د افغان میرمنو د ادبي بهیر د استادو ګډون به د افغانو ښځو په اړه د نړیوالو د نظر په مثبتولو کې مرسته وکړي. ګرسولد ویلي دا ښځې په خپلو شعرونو کې د افغانو میرمنو د ژوند هغه اړخ څرګندوي چې تر ډیره حده پټ پاتې شوی دی، چای د پیژندلو یا څرګندولو هڅه یا جرأت نه دی کړی. د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې به یو شپه د لنډیو لپاره وي او د افغانو شوز لخوا راغونډې شوی لنډۍ به وویل شي. ګارډین رسپانی د افغانو شوز یو شمیر لنډۍ هم خبرې کړي. یو وای زما ریباره په ایمان خوارم، ایمان دی ګراوکر د یوې لنګۍ لپاره. بریتانوی ژورنالیستي ګریسولد ګارډین ته ویلي د دغو لنډیو یو لوی کمال دا دی چې مشتنړی د افغانو شتو لسترګو راشي. او د لیتوانیا تریبیون خبرونه افغانستان ته د یو لیتوانیایي هیئت د سفر په اړه لیکنه کړې ده چې هلته یې له خپلو عسکرو سره کتلې دي. خبرونه وایي چې د لیتوانیا د دفاع وزیر د دغه هیئت مشري کوله او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له سرپرست سره به هم وګوري.
د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د ښار جوړونې وزارت هغه شپږ کارکوونکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوي ول له هیواده تښتېدلې دي. دغه کمیسون رئیس ازادي راډیو ته وویل دا شپږ تنه دوه ورځې مخکې تاجکستان ته په تېښته بریالي شوي دي، خو لویه څارنوالي د دغه کمیسون د رئیس څرګندونې ردوي او وایي چې له دغو شپږو کسانو څخه درې هر ورځ د څېړنو لپاره د څارنوالۍ ته حاضریږي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د حکومت له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو نه څارل د دې لامل ګرځېدلی څو فاسد کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر حکم چې ولسمشر ورکوي باید په جدي توګه وڅاري.
دا مافیا پر موږ باندې نورم جرأت پیدا کوي چې هغه د جمهور امر کوي موږ ته تعقیب عدلي او قضایي لاندې څوک نشي نیولی، ام تښتېدلی سو، ام خیانت کولی سو.
ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځندولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. په دغو چارواکو کې د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام دفتر مالی مسؤول امان الله سادات او محمد امین قانی د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول شامل دي. له دې شاوخوا پنځه میاشتې مخکې ولسمشر غنی د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ځینو کارکوونکو دندې ځکه ځنډولې وې چې د دغه وزارت په دوو تړونونو کې په فساد اشکال بلل شوی و. د دفاع وزارت په برخه کې به وروسته څرګنده شوه چې له اصلي بیو څخه تړونونه سل میلیونه ډالر لوړ شودل شوی و. لوی څارنوالي هغه وخت ویلي و چې د دفاع وزارت په تړونونو کې د فساد دوسیه دوی ته نوې سپارل شوی. په همدې حال کې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې لوی څارنوالي د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د دوسیو په څېړنه کې بې پروايي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي د شپږ مقامات د ځمکې له لارې تاجکستان ته تللې دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي وایي چې د دغه مقاماتو څخه درې هر ورځ د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضریږي.
د شرسازی او مسکن وزارت هغه شپږ رئیسان چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته تحقیق لپاره معرفي شوي و، د هغو نه درې کسان روزمره څارنوالۍ ته حاضریږي، تحقیقونه ادامه لري.
یو شمېر خلک انتقاد کوي چې حکومت د اداري فساد په قضیو کې تر ډېره مصلحت کوي.
مشانو جرګې همدارس په دلوړو زکړو په وزارت کې د فساد په اړه څرګندونې کړې دي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد شته. اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل یې د پروګرامونو په سر کې دي. ولسي جرګې په همدی غونډه کې د اکلیل حکیمی ترڅنګ د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په اړه معلومات وړاندې کړل. تفصیلی د اسدالله لودین په راپور کې وبري.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې په خپل کارونو کې تر فشار لاندې دی، خو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو دروستو په برخه کې به هیڅ فشار ته غاړه کې نګدي. اکلیل حکیمی د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په ګمرکونو کې فساد شته او د پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. دی وایي دا چې په ګمرکونو کې فساد موجود دی دا نه ردوم، زه د کار تر فشار لاندې یم، حتی په کابینه او وزیرانو شورا کې فشارونه وي، خو زه د فشار لاندې نه راځم. ښاغلی حکیمی دا په ډاګه نه کړه چې کوم چارواکي پر د فشار راوړي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د کورنیو عوایدو لوړې مالیې او د افغانیو د ارزښت د کمیدو په هدف استجواب کړی وو. د افغانستان بانک سرپرست وویل چې افغانۍ ثابته ده او په نړیواله کچه د ډالرو بیه لوړه شوې ده. ولسی جرګې تیره دوشنبه هم دغه چارواکي خپل غونډې ته ورغوښتي وو، خو هغه مهال د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه شو. د شنبه ورځ په استجوابیه غونډه کې هم د چارواکو د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل، خو بیا هم د وکیلانو قناعت ترلاسه نشو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر له دې چارواکو څخه داسې غوښتنه وکړه.
په خاطر وضاحت بیشتر
دی وایي د ډیر وضاحت لپاره د مالی وزارت او د افغانستان بانک مکلف دی چې خپل قاطع او د قناعت وړ دلایل په رسمي او کتبي توګه ولسی جرګې ته راولېږي.
نمایم.
وکیلانو د مالیه پر وزیر انتقادونه وکړل چې په وزارت او ګمرکونو کې غیر مسلکي کسان ګمارل دي. لولسی جرګې پرته عام خلک هم د کابینې له نویو غړو څخه غواړي چې د اصلاحاتو راوستو ته کار وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کاندیدۍ پر مهال یې کړې دي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي که د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد مخه ونه نیسي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پیسو په بدل کې د ډیپلوم ورکړه له جواز پرته د خصوصي پوهنتونونو فعالیت او د وزارت د لایحې نه تطبیق له معیار پرته د استادانو په دندو ګمارل د نړیوال معیار خلاف د لیسانس او ماسټری تدریس او په ټول هیواد کې د یو واحد تعلیمي نصاب نشتون هغه ستونزې دي چې د شکایتونو اوریدو کمیسون ورنه یادونه کوي. د دې کمیسون رئیس زلمی زابلی د شنبه پورز له ازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې ویل چې په دې برخه کې دوی کره اسناد هم لري او دغه موضوع د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم مطرح کړی ده.
اسنادونه فرضاً په شکل د جاري په خپل وزارت کې تایکیږي د بازي فاکولټو په نمندګي باندې چې هغه سند مر سره موجود دی. اصلا نفر فاکولټي ته ممکن 15 ورځې نه ورغلي، لکه دوی د تحصیل د لیسانس سند ورته جوړ کړی د شپږ ډالر په مقابل کې ورکوي. دا ډیره خطرناکه موضوع ده. یعنی په خپل وزارت تحصیل تعلیم مامورین دا او بازی ماسلین چرته دي مشتدا شکایتونه رسول دي چې اسنادونه هم مشت په لاس کې راکړي دي.
خاغلی زابلی ګواخ وکړ کډ لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې شته ستونزې هوارې نکړي نو عدلی او قضایی ارګانو ته به معرفي کړي. د محل پټول هواد کې شپږ درس دولتي او یو سلولس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې سبان د 300 زره محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې زده کړې کوي چې 40% انجونی جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم په یاد وزارت کې شته فساد او ستونزې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو سپارښتنه کوي چې کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخشوای د وزارت رهبری ژمنه ده چې د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد لمنځه یوسي.
فساد باندې یعنی مطرح کیږي د لوړو زده کړو په وزارت کې، یعنی دلته باید موږ سره دغه مسله شریک شي، عنوانیږي باید موږ سره شریک شي، کنه باید دلته اسناد موجود وي، باید اسناد ډیر معتبر اسناد وي ترڅو چې موږ وکولای شو په دې برخه کې جدي اقدامات په نظر کې ونیسو.
ل دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود و چې د یاد وزارت چارواکي د کانکور په سیستم او د تحصیلي بورسونو په ویش کې پراخي قانوني سرغړونه کوي، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې تر ډیره حل کړي او تیر کال په کانکور کې وزره درغلي کوونکې له زده کړو څخه محروم کړي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید په تحصیلي او اکاډمیک موسسو کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوي وکړي څو د هیواد راتلونکي نسل له وخت سره سم په عصري علم سمبال او خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاری پلانونو پر مهال وویل کاری پروګرامونه به په سلورو پړاوونو کې عملي شي. نور تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبه په ورځ د خپلو سل ورځنی کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګول لاري د ډیورنګ کرښه دواړو غاړو ته د پروتو قومونو سره خپل اړیکې پراخ کړي.
لومړی برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګی رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. ل دې پرته ل قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شونې او روزنې د بهیر پراختیا پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمیر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله و لسره وسایش نه دولتونه که چیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوزي زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چاته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلګو ترمنځ فاصله لري کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته درسپارو، ځکه چې هره یک شنبه هم دا وخت میکروفون ستاسو وي. اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن دوشنبه شرطه پیلوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع د کاندید وزیر د اسنادو په باب یې څېړنې پیل کړي دي. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولیسو نشته د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز سره ثبت کړی چې د ځای چارواکو په خبره اته تنه پکې وژل شوی دی. عراقي چارواکي وايي پلازمینه بغداد ته نږدې یو موټر بم چاودنې څور لس کسان وژل. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو لا هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. د سویس حکومت وای د دوی یو ډیپلوماټ چې د مسکو کیف او د اوکرين د روس په لوه بیلتون غشتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په فایلوبه کې تیر شپه د ایتالیا لیوانتوس ته درې پر یو ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت نونی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. از چند رئیس و از برخ تلاش های برای مذاکرات صلح با طالبان سخن گفته می شود. در قطر، ناروی و حالا هم دبی، شورای عالی صلح افغانستان از این گفتگوها که اکثرا به صورت غیر رسمی برگزار شده استقبال میکند. در تازه ترین مورد گفته میشود که شماره از نماینده های طالبان در شهر دبی با برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کردند. طالبان هم تایید میکنند که دو نمایندهشان در این گفتگوها شرکت دارند و بحث ها امروز هم ادامه خواهد یافت. طالبان ایره هم گفتن که گفتگوهایشان به هدف تبادل نظر انجام میشه. گزارش ها میگن که میرویس یاسینی، سید حساق گیلانی، قطب الدین هلال و قیوم کوچه در گفتگوهای دبی با نماینده های طالبان شرکت دارند. با باور شما این تلاش ها چی امیدواری براتان داده در مورد تلاش های صلح افغانستان و همچنان ای که چقدر شما رو امیدوار ساخته که صلح در افغانستان خواهد آمد؟ امی است موضوع برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې زما همکار نعیمی تاسو ته وویل، څه فکر کوئ چې دا غیر رسمي خبرې به بالاخره په رسمي خبرو او د سولې په رامنځته تګ منجر شي؟ په دې اړه کولی شئ سر له دې شیبي ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکئ، 0 99 203 5540 او هم 0 98 225 55. هم در از افغان ویسیم په 813 میری مشته لند پیغام یا اس ام اس راستولی شي. ډیر اوریدونکو دا کار مخله مخی کړی دی. دوی پیغامونه به هم د خبرونې په ترڅ کې له تاسو اوریدونکو سره شریکو.
بله، و لطفاً چیزی که هماره براتون میگیم در پیام هایی که بر ما میفرستین، لطفاً از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری کنین. تنها به دری و پشو بر ما بنویسین، به خاطر از اینکه پیام شما به صورت پراگنده بر ما نبه و بتونیم اونا را به خانش بگیریم. بریم به شنونده نخست ما از طریق تلفن. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم جناب زران به هرات دم مسلخ نه اړیکې وشه
مهرباني کوئ سه
جوړو
متاسفانه جمعگل صاحب دوباره تلفن وکی تلفن مقاطع شو بل اوریدون کی ته بنوبات ورکو مهربانی
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی
است السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تا استاد همکار ته سلام علیکم نغم ته صاحب ولایت تګل څنګه
مهربانی کوي شر نه خاصه
سروان صاحب صلح خدادم لکه د پاره یو کار چې کوم د پیا باجی دی او ملکت ثاني په افغانستان کې د چیر لکه یو کار وشي مثلا اتم ګروپ نه کنه چې مخالف طالبان سره
بله سي
دا ګروپونه خلاص تا کوي شي مثلا د دې په مټ لري قدرت لري حکومت داخل شي ولاتینې په لاس کې دي او په دې په لاس کې دي دا حال مسؤل دي دا شوې وه د طالبان سره خبرې شي مثلا دا به یو کله چې کړی و
بله سي مننه سلامات اوسه تاسو نظر مو ورېدو بل ورېدو کې لرو ازادي رادیو د میکروفون تاسو
مهربانی سپاس فرمایید.
و علیکم السلام.
څنګه یاست؟ په خیر زه
سلامت اوسئ.
څنګه غواره ته ولې کال سره پته ماسته؟
مهربانی کوئ سپ.
او ځکه د خپل موضوع مې خاطر کوم څه په ګورو ماسته کړ دا غیر رسمي خبرې چې دا به رسمي خبرو ته ورتم نار هواره کوي په دا رقم مونږ د پایلې به ام ځنې ولې کواره کاته چې نور به یو څه داسې د په نامه باندې د فکر خلاص او هغه به فکر داسې مثبت جنت ور نو دې ته کوم ګورو دا چې څنګه چې دا به نه تور ولې هغه په دې سره چې جنت کلور چې په افغانستان کې د خلک ته یې څرګند د فکر چې تاسو هغه نه غوښته چې په افغانستان کې ټول راځي دا وندې ورونه دي چې دا ولا کومو بیا خپل نور د افغانستان کې دې دا ورته چې هغه نه غوښته چې په افغانستان کې ټول ژوند دې اچي چې هغه د بینه څخه دې نو کثیر دا خبرې په صداقت باندې کوي چې نو هغه یا ټول افغانستان کې راځي ولی دا خلک چې تاسو ټول د فکر څنګه دې یو نه د افغانستان کې د مخ د ژوند کې دې نه کېږي چې برخه کې نه دی او خو طالبان سره یا د مخالفینو سره دې کاری چې نه لري دې ټول اړ دي حکومت کثیر د افغانستان حکومت
مننه سلامات او سید دې لپاره چې ټول اړدون کې نظر څرګند کړي لطفا لاندي خبري کوي کور مو ودان
بریم بچنه دې بعدی مو بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام پتا سره سروان ته هم کاران سلام علیکم هلو ډانته کوټ مو ونه باندې ایمان ول الله
شرجان سلامات اوسه مهرباني کوي
زر مدار سروان سره د افغانستان حکومت سره لپاره چا سره کوم حاجی دا خو یو په اسی نه دا خو په دې لږ کال دی نه دی پښ مدار ول دا غنا فر مشه کنه دا کوم ګور په دې دا وړي په لپاره کې نظر دي
صحیح مننه بل اوردون کې لرو مهرباني
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام
وعلیکم السلام سلامت و سهی مهربانی کوی مهربانی مهربانی کوی سهیب
څل مدا دغه دغه د ریری چې څه ویني او دا څه ساي چې ټول څه دې کوم غوښمن چې نن ته دغه څه یې د دې څه یې چې تاسو موږ دې څه ویني او هغه نن چې موږ دا په څه سره سره راځي دم موږ نه څه لکی دا څه راځي سره دم کوم څه دا ځان څنګه تاسو ته د موږ دغه راځي ورته دا دم وکړي
صحیح
ته دغه څه راځي
بله ډیر مننه سلامت اوسئ
تشکر سلامت باشین برخه پیام های هم از شنونده ها داریم خیلی پیام ها زیاد هستن چند تاشو به خانش میگیریم اما پیش از او یک شنونده داریم خیلی منتظر موندن بعد از او پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی سب
مهربانی
آواز داوی
بله سب آواز مو او رو مهربانی وکی
خبر مدا کول شو ور د خبر خو د کمنې یا اصول کړه خیر یا موږ خلک موږ څنګه دا کوچ بس دې شتينه سره د سوي خبرې په مخې کې کوم مقصد ته دا کومه چې مثلا دا او نو څو ګر در په دغه دی او افغانستان کوټ کوټ شوی دی اره تر چې وینځه معنا سره ایمانداری سره سره په مخې باندې نظر مې
سلامت شوسه ډیر مننه څه پیغامونه به ولولو بیا به تاسووریدونکو ته دوباره نوبت درکو.
بله عبدالحد از ایراد نوشته کرده که تلاش های صلح باید نتیجه مثبت به همراه داشته باشه. جمعه خان از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که باید این گفتگوها به صورت رسمی و عملی صورت بگیره، چرا که در گذشته این گونه تلاش ها و گفتگوهای غیر رسمی نتیجه خوبی به همراه نداشته. و آجی فضل الله از مزار شریف نوشته کرده که نخست باید از لحاظ نظامی نیروهای افغان طالبان را خیلی ضعیف بسازند، سپس اونا خودشان به مذاکرات حاضر میشوند.
وحید الله فطرت لشکرگالی کلی مش هم ډیر خوش یو چې له طالبانو سره د سولې خبري روانې دي. عبدالحد افغان هم له هلمند لیکلی دی که حکومت دایمی سوله نشی راوستلی نو لشته لژدی د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلی، زما په نظر د طالبان او دولت د سولې غیر رسمي خبرې به نتیجه ورنکړي. قاری آغا شاهی سارانی د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی و غیر رسمي خبرې چې په خارجي مملکتو کې کیږي دا به زما په اند څه ګټه ونه لري، دغه مرکه چند صرف خپل شخصي اغراض لري. نصیب الله زابل مرکز کلان څخه لیکلی، گوند خدای وکي سول راسي او خبري رسمي سي. شمس الله حمله زابل لیکلي وي په دوبي کې دا خبري هیڅ نتیجه نه لري، سول نشرات لای. بل اوردونکو رحمت الله محمدي له کندهار لیکلي وي د سول خبري د هواد په ګټه نه دي. عجیب خبره ده. لکندهار لارغستان ولسوالی څخه کمال الدین سپان لیکل دی واستوال سول نه کوي، په دې خبرو اعتبار نه لرم. او اتو اولا عمر هم لکندهار لیکلی، سول مو ارمان دی خو که رښتینی او بی‌طرفانه کار ورته وسی ان شاء الله بریالیتوب ته رسیدای شي. علی خان هم لکندهار څخه لیکلی چې د سولی خبرو ته خو خوشاله دی، لیکن دومره خوشاله دی لکه روژماتی تا چی لکه روژتی چی او بوتا تجایوی. او صدیق لیکلی دی چی دا مرجی لولسوالی چخل بطا و دا سولی خبری که رسمی وی یا غیری رسمی وی فایده نلری.
بله تعداد از شنونده های ما خوشبین و تعداد دیگر چندان امیدواری ندارن. ببینیم این شنونده ما چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. سلامت اوسه. تکرار خبری مکوی، لطفا خبری چی مو وکری اخه مامل تپریش دی، ځکه چې نور اوریدون کې هم منتظر دي. کور مو ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدون کې لرو مهرباني.
په فرمان سیب رادیو آزادی است. مهرباني کنن. بله سیب.
بله اورو مهرباني کوي سیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اورې.
بله سیب اورو خبری وکي. خیر. بل اوریدون کې ته به نوبت. بله. بله بله مهرباني.
اورې. مانو زونه کمار دی نه د ولی خبرې تر کوم
صحیح مهرباني
که څو نیمه زوډه وا
مهرباني وکي تاسو دوباره ټلیفون وکي کله چې مو موضوع واوریدل چې موضوع څه ده بیا ټلیفون راکوي د یو اوریدونکو وخت مو ونی کور ودان له تاسو بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني
بفرمایئ سب
رضوان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته د عمل په خیر
سلامت اوسه مهرباني کوي
انا د سولې خبرې چې دي زم دا به خاص ګټه نه ولري توجه هم دا خبرې دا دوه کاله کېږي چې موږ هیڅ نتیجه حرکت ورسې په نظر ته وځو نتیجه وایي
نه موږ خو نظر نه څرګندو، نظر ستاسو دی په دې خبرونه کې، ستاسو حق دی چې نظر څرګند کړئ، لیکن یو خبره ده تاسو چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې کیږي، هیڅ کله هم نه دي شوي، همیشه وړاندیز شوی دی، غوښتنې شوی دی چې د سولې خبرې دې وشي. دا اول ځل دی د اساس کال چې یو څو غونډې وشوي، البته غیر رسمي او مقدماتي خبرې شوي دي. نو ځینې خلک لکه څنګه چې دی واورېدل، ځینې اوریدونکو مرته اشاره وکړه، دوی هیله لري چې دغه ابتدایي او مقدماتي او غیر رسمي خبرې به په رسمي خبرو بدل شي او رسمي خبرې به هم بالاخره په سولې.
بله، ای که شما چی نظر دارین در مورد از اینکه تلاش‌های غیر رسمی صلح به کجا میرسه و چی امیدواری برای شما داده؟ آیا فکر میکنین که این تلاش‌ها کامیاب خواهد شد و افغانستان بالاخره صلح را تجربه خواهد کرد؟ میتونین نظر خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه به شماره 818 فرستاده میتونین برای ما، حتما پیام هایتان را در جریان برنامه به خانش میگیریم. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم سروان صاحب، تا تو آزادی را دو کنان تو طول سلام و نورانیکم.
سلامت و سه مهربانی کوی.
نما نظر برو د سولې لپاره کې د سولې ته خو زه ډېر خوشبینه یم، لیکن یو نظر لرم د سولې لپاره کې.
مهرباني.
نظر مې دا ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله سوله نه غواړي. دوی دروازه چې موږ سوله کوو، یار مخکې طالبانو دا ویلي وو چې سوله په قطر کې مخکې رئیس جمهور رد کړه، او دا وایم دی سوله بس رئیس جمهور په دروغ وایي چې موږ سوله کوو، هیڅ سوله نه غواړي دی.
صحیح ده، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب.
مهرباني صاحب
بفرمایئ صاحب، صحبت کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
در شروع لنگرهار در شروع زمان از داده از سلام کنم در زیر از دو کلتان گوری زنگو دا بعد سلام زمان از داده از تالیف صبح به بده طول افغانستان پاکی به طول افغانستان مچه بده پاکی زداد پاکستانی سیده او باید افغانستان اکبر دیل بیزه وفرنکا و دیخ بوشی دیل بیزه خبر لوقت مگوانگا.
صحیح، من انا چی تلفون موکو بلا وردون که لرو سلامت و سی مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمانی هم ده هلمند.
مهربانی کوي.
زما فکر سره دا جګړه دا سوله هغه څه کوي چې دا جګړه پیل کړي، دا جګړه مشرتوب په لاس کې، دا پلان په لاس کې، دا مشرتوب نه دی، دا خارجانو دستوري، دا خارجانو کار دی، طالبان کې حکومت دې نور چا په لاس کې دي، نو افغانان ناشته څه د ګټو ما سره مرمیږ. زما فکر سره خو ګټه نه لري، افغانان ناشته، دا خلک چې جګړه په لاس کې، هغه خلک
مننه سلامت اوسئ. صحیح، ستاسو دا نظر واورېدل شو، بیرته مه تکراروئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. مهرباني کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر جوړ وره.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا ورور زه مثال ننګرهار چمتلی خرګوډي نه خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې هغه کېږي او قطر دا بل څه مثال او بیا دا ډېره ښه خبره ده، ښه نتیجه به ورکړي. دا یو کال کتونه پرمختګ شوی ده او دا کالاجي کې چې افغانستان ته سوله راسي.
بله بله، مننه چې تلفون مو
تشکر. شنونده ای داریم و بعد از او برخی پیام هایتان که فرستادین بر ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی.
خبری وکی صاحب،
لطفا صحبت بکنین.
دوی خبری و نکره، پیغامونو با ولولو.
بله، عبدالرازق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته که تا زمانی که بالای پاکستان فشار وارد نشه، گفتگو با طالبان هیچ فایده ندارد، چرا که پاکستان گروه دیگر را خواهد ساخت. مولوی از هرات نوشته کرده که باید در افغانستان صلح آرامش به، اما گفته جنگ سالاران صلح نمیخواهند. شما محمد از سنگین در پیام خود نوشته کرده، ما صلح میخواییم، در هر جایی که مذاکرات شوه ما خوش میشیم.
د زابل ولایت له مرکز کلات څخه محمود غزنوی لیکلی دی، وایي سوله په افغانستان کې هغه وخت راتلی شي چې د نن په افغانستان کې داسې غونډې وشي. پښتني لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه، و د غیر رسمي خبري به هغه وخت په رسمي خبرو بدل شي چې بهرانیان اجازه ورکړي. د زابل مرکز څخه محمود په بل پیغام کې هم امغه خبره مخکنی تکرار کړی د ویلډي شي په داخل کې د خبري وشي. عبدالواسیل هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر لیکلی دی و د افغان حکومت د غوړم چې د طالبانو سره د ژرتر ژره رسمي خبري پیل کړي. بل اوریدون کې له کندهار لیکلی دی او نومې نه دی لیکلی وایي طالبان ډلې ډلې دي نو ځکه سوله نشي کېدای. نیک محمد له هلمند لیکلی ولی طالبان سوله نه کوي د پاکستان طالبان تر سوله نه کوي دوی فعلاً پاکستان تر فشار لاندې دي. یعنی منظور یې دا دی چې دغه غیر رسمي خبرې د پاکستان د فشار په نتیجه کې دي. او شبیر له زابل لیکلی فکر نه کوم چې سوله دي په افغانستان کې بیل دي چې پاکستان پکې ګډون ولري راسي ځکه دا جنگ پاکستان جوړ کړي او سوله به د پاکستان په خوښه راځي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. بریم حالا هم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلامت باشی مهربانی.
سلام صاحب آوری.
بله صاحب مهربانی کوی.
بله صاحب.
کامران در پروان خبری کنم. ما نظر خدا داری چی؟ صلح دا تا دې او لازمی خبره دا د ټول ملت د خیر لپاره ده. او کوم خبره چې روانې دي دا ډېر څنګه په نیک پال باندې شي.
بله
سلامات حسین مننه ستاسو پیغام هم دومره و. بل اوریدون کې ته به نوبت ورکو. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سربان ته خپل سلامونه ستاسو هم کارته ټول اوریدون کو سلام دې کوم عزیز
مهرباني کوي عزیز صاحب
کاروان صاحب دا نوې ډیالوګ چې د افغانانو تر مابند سره شوی دی دا ټول دی امیدواري په سترګو ګوري. بلکې دا غیر رسمي خبرې چې نن په دوبۍ کې کېږي او مخکې په هغه نور مالک کې وشولې نو خدای ته مو امید شته چې پروردګار عالم رسمي خبرو ته لاره پرانیزي او افغانان په یوه میز باندې سره راټول شي او یو سولې ته یو تلپاتې سولې ته ورسېږي. امید به خدای ته شته. خدای دې وکړي چې دا خبرې ټولې رسمي خبرو ته راوګرځي او د طالبانو مشران هم د خبرو میز ته راشي او د افغانستان حکومت هم د خبرو میز ته راشي او خپل هغه شخصي ګټونه تیر شي او د افغانستان ټول یو هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي. دا زما نظر.
سلامت اوسئ. مننه. بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب. نه تماس از این شنونده ما قطع شده. مریم از کابل در پیام خود گفته که نباید حقوق زنان قربانی تلاش های صلح در افغانستان شود. شاه محمود جویا از پروان نوشته کرده که امیدواری ها برای صلح زیاد شده به خاطر از اینکه گفتند حکومت به صورت درست و به سمت درست روان است. و دکتر حفیظ الله از جلال آباد نوشته کرده که چی رسمی و چی غیر رسمی البته در مورد مذاکرات باید طالبان صلح را بپذیرند.
زین الله پکتیکا څخه لیکلی دی وای چې ترڅو چې د طالبانو مشران له تور لست نه وي وتلي هله نه لري چې رسمي خبرې دی طالبان وکړي. سلام نصیر احمد او بخشی نصیر احمد دی اول سلام لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وای فکر کوم چې سوله دی وشي او ځکه چې په دې کې د پاکستان ګټه هم ده. بشیر احمد له هلمند لیکلی دی دا غیر رسمي خبري به ان شاء الله او میچته چې په رسمي خبرو بدل شي. خیرالله افغان له کندهار څخه لیکلی ترڅو چې پاکستان د افغانستان څخه لاس وانخلي سوله مول نشته. او بل اوردون کې عثمان خروټی له کندهار لیکلی د طالبانو سره ټولي خبرې د افغانستان په ګټه دي، حق که رسمي وي او که غیر رسمي وي.
تشکر میکنیم از شنونده ها. بریم از طریق تلفن داریم برخه از دوستان رو. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. بیار بخیر پاسخی هستید.
سلامت حسین مهربانی.
نزد خدا وایم چه تبدیل رقم من به صلح همیشه لطولای چه کلش طالبان کمی هم نوکلی یا بیت مقابل که غربیان و کلی چاشیل شو هستید کی بی او تشهرات مانی رفتی بی خدیق قسم مانی قطع هم چه مانی که دلیش او نبا بیت شروع بیتارا نکل نکل
سایس ساس نظر و اوریدل شو. بل اوریدون که لرو مهربانی.
بفرمایید صاحب. بفرمایید صاحب. مهربانی کنین.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آزادی رادیو را
مهربانی کوی صاحب. آزادی رادیو را
اور تا دې دم تاسو کار کوونکو او ریډونکو ته سلامونه نیلی وړاندې کوم. زه نیازه ما د لغمان ولایت نه دا ټول په بار کې ما دا نظر دا د موږ باز یو نه منځ نظر نه ورکی مکه وي بخ دې بل څه په خپل خبرې کولې دې افتخار شو سبانه په خپل سره کې نه مخامخ غیر رسمي که رسمي ټول افغانان دي پروا نه کوي کنن غیر رسمي سبب رسمي زما خو دې ته هغه هم بیا خو مينما چې او کولې سي دي دا موږ ورنه راو دي په بل کې ورته برابر کې همدل ته سره نږدې په نږدې ولا ما دا انګيري چې کوم مشران ټول سره کې نه دا موضوع به خي داخل نه هلسي زه په دې نظر مې خدای دې او کې سره خبرې پېښ نه پوي او خلک چې کوم هو دي افغانستان په سولې په دې باندې او خدای مو سپاره
سلامت اوسه مننه
میرا ودی صاحب تشکر بریم با یک شنم دیده که با فرمایش رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلامونه سلام چتا تا همکار در ټول اوریدون کو تاسو ته عارف زازم بچیان
مهرباني کوي زازای سیب
ورو رسول او هغه ور خرات له لشی چې قومي مشران یو بل یو او بل خوا ان اوربن غالي او ضمانتونه سینه واخلي دغه سینه شي کېدل چې یو راپور دې تاسو د ریادو د لارې نه اورو چې شل طالبانو وژلی شو او بل راپور واورو چې د ټولې مطلب راپور اورو او بل خوان حکومت دونه تیر سرتیري وژلی شو نو دا د یو په بل د زړونو نه زخمونو نه مالګې جوړول دي بیا به څنګه سوله راشي او پاتې شو دغه ملکونه که چین دی که دا سعودي دی که کویټ دی که قطر دی دلته دا جنګوي مونږ څوک دا جنګوي ماندوی بیا مونږ ځو هلته سوله کوو ولې د خپل خړ پر کابل کې افغانستان کې ولې دلته مونږ سوله نه کوو که واقعیت سره مونږ افغانان ځانونه معرفي کړو دا خو یو پروسه ده یو تجارت دی چې روان دی دا کویټ کې دا تر خلاص کړه دا په قطر کې خلاص کړه په سعودي کې خلاص کړه دغه سیسونه پر هیڅ کله را نه شي هماغه خلک مونږ جنګوي او هماغه خلک هلته مونږ دفترونه خلاص کړي خپل افغانستان کې دفترونه خلاص کړي
صحیح مننه سلامت اوسئ
تشکر مهربانی صاحب برخی پیام ها را هم داریم اما پیش از او یک شنونده را بگیریم که خیلی منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین صاحب
مهربانی کوی صاحب
دریوان ممنه چې قدرت پیدا کلاس ولا کاری دې بسوله ولا کول دوی
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو وسط پیغام
بله عبدالناصر خپلواک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته کرده که طالبا هیچ وقت به تلاش های صلح عمل نمی کنند الهی بخش نظامی که سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه ولایت هلمند گفته که از رهبران حکومت وحدت ملی میخوایم که از این زیاد فریب وعده های بیمنی پاکستان را نخوره چرا که گفتن بالای از کشور هیچ اعتبار نیست البته بالای پاکستان و زین الدین از ولایت قندهار در پیام خود نوشته کرده که صلح افغانستان مربوط به پاکستان میشه چرا که طالبان در این کشور پرورش یافتند
بله ډیر وخت هم نه لور مخکنی اوریدونکو وویل چې وای جنگ روان دی په داسې حالت کې په سولې باندې باور نه لري که چیرته جنگ نه وای او یو بل سره وژل نه نو بیا به د سولې خبرې هم نه کېدی او نه به چا یې ضرورت یادونه کوله د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه مرتضی خان قلمزوی لیکلی دی وای په وعدو باور ونه کړی ځکه دا هغه نواز شریف ته چې ویلی چې د افغانستان ملي اردو مې له منځه یوړه جلالی له کلات لیکلی دی وای غیر رسمي خبرې د وخت ضایع کول دي حافظ حبیب الله امانزی د هلمند لسنګین لیکلی دی وای د سولې خبرې باید عملی ډول پیل شي موږ داسې ورته تږي یو لکه روژتی چې د روژه ماتی په وخت اوبو ته بی
بله ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی پیام دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
سروان ته انور صدیقی خبرې کوم به پکتیا ولا دریو زده ولسوالی نه
مهربانی
دوستانو ته سلام و احترام وړاندې کوم عرض می داده چې اول خو په افغانستان کې هر څه کې ماتي خو مار ژوبله وینه ډیر ارزانه ده او خو که دغه نسخه استعمال شي چې هر سره خپل افغانیت د اسلامیت په مخ کې د هندارې په شکل کېږدي او د خپل مخ ورکې وګوري چې زه د دې خاورې اصیل بچایم نو هیڅکله په افغانستان کې جنګ ژوبله مار پېښ نه شي ځکه چې هغه امکانات چې ګوانډي ملکونه او نور ملکونه ویر کوي په افغانستان کې تخریبي اعمال ترسره کېږي
نو خبره دا ده چې دغه امکانات نه تیر شي پردې لمسول ونه مني د خپل افغانیت اسلامیت ته هندار په شان خپل مخ ورچو ګور ان شاء الله هر وخت ولده او خپل ملک ته او خپل اسلامیت ته افغانیت به وفادار پات شو ما هم دومره وایم او بس
سلامت اوسه صدیق صاحب بل اوریدونکو لرو مهرباني
مهرباني صاحب بفرمایئ
السلام علیکم لایریس
سلام صاحب مهرباني بفرمایئ
سلام صاحب تاسو ته مننه او خلوص خدک سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسه مهرباني
سلام صاحب زه ډیر خوشاله یم چې په دې تور کې د صلح خبرې اورم او ډیر زیات خوشاله یم چې زمونږ د دې تکړه خوښي نن زمونږ د طالبان ورونو سره د صلح په اړه کې د څو ورځې خبرې کوي او امید لرو چې دا لار رسمي خبرو ته خلاصه کړي او دا څخه هیله لرو چې رسمي خبرې وشي او زمونږ د طالبان ورونو څخه دا هیله چې دوی به د خیر سره نور افغانستان ته صلح راوړي صلح د خدای او د وطن په لاس کې ده او دوم زمونږ صلح د پاکستان او امریکې په لاس کې ده او د انګلند په لاس کې ده چې دوی دې ملک بعد صلح راولي د افغانستان خلک د څلوېښت کاله د نه دېرش کاله ډېر زیات د